دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښ وا لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارشیوالم تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ولسمشری د لوړی لمراسم ورسره د نړۍ سره د امریکا د اړیکو د رغولو ژمنه وکړه. جو بایدن ته د امریکا د ستري محکمې قاضي او قضات جان رابرټ پرون قسم ورکړ. د بایدن تر لوړی مخکې د هغه لومړی مرستیالي کاملا هیرس لوړه وکړه. دا لومړنۍ میرمن او لومړنۍ تور پوسټ ده چې د ولسمشر د لومړی مرستیالي څوکۍ ته رسیدي. دا ځل د لوړی د مراسم د کورونا او باتر سیوري او تر کلکو امنیتي تدابیر لاندې ترسره شول. بایدن له لوړی ورسره ولسته په وینا کې یواله د مختتګ یوازنۍ لار وبلله او زیاته یې کړه چې ولسواکي برلاسه شوي. بایدن پر کانګرس د ډانلډ ټرمپ د پلویانو يرغل او ټاکنیزو ناندریو ته په اشاره ویل امریکا سخت ورځې تیری کړي. وی ویل چې دا د امریکا د ډیموکراسۍ تاریخ هیلو نویوالی او حلار ورځ ده. د لوړی په دغه مراسمو کې د عرف خلاف ډانلډ ټرمپ ګډون نه وکړي. دا په تیرو 1225 کلونو کې لومړی ځل ده چې د امریکا یو ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړی مراسمو کې برخه نه اخلي. دغه مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو جورج دبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړی ورځ سو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ تګلاري باطل کړي. په یو اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګوي. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ټرمپ لخوا د دغه پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباعو د نوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغه لیسته وویستل شول او چاډ، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحده ایالاتو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر کال له ډبلیو ایچ او څخه د وتلو پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي او هم یې اداره په پام کې لري چې د کوویکس په نوم ایتلاف سره چې له دوو نورو ډلو سره یو ځای هڅه کوي د کووډ 19 ناروغۍ وړاندې واکسین د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای شي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پرون همدارنګه هغه اجرایوي فرمان چې متحده ایالات بیرته د پاریس د اقلیم له تړون سره یو ځای کوي هم لاسلیک کړو. طالبان وایي چې د امریکا سره د هوکړې نه پلي کېدل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. که څه هم د سولې خبرو دوهم پړاو له پیله تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي، خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره مذاکراتو لپاره چمتو نه دي. تازه طالبانو ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې نه پلي کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنوی ته ویلي چې د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي. د بندیانو خوشې کېدل او د تورو لیستونو زاورل د هوکړې مادي دي. دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو راپورونو پر بنسټ طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشی کول او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالبانو مشرانو د نومونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي، خو دا موضوع کمی رسمي سرچینې نه ده تایید کړي. نعیم دا هم وایي تر هغه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی هوکړه په بشپړ ډول عملي نشي ستونزې نه حلېږي. په ورته وخت کې د افغان دولت د مذاکراتي ډلې غړي غلام فاروق مجرور رسنیو ته ویلي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې د عملي کولو مخالف نه دي، خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري مطرح کړي هغه هم باید عملي شي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې سات خبرونه اورئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 1400 مالی کال بودیجی په دریمه مسوده کار روان دی او د راروانی اونۍ په پیل کې به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول شي. د مالی وزارت مرستیال عبدالحبیب زادران وایي چې دغه وزارت تخنیکی ډلې 19 ولایتونو ته سفرونه کړي او د دې ولایتونو له مدني ټولنو، د سیمې له خلکو، دینی علماو، خصوصي سکتور او ولایتي چارواکو سره په ملي بودیجه کې د هغوی د اړتیاو او لومړیتوبونو شاملولو په موخه سلا مشورې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې په بودیجه کې د ناانډولۍ په پروژو کې ولایتونو ته د کمې ونډې او د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ د توپیر له امله د 1400 مالی کال بودیجه 2000 لیره رد کړی ده. یونیسف وایي چې افغانستان کې له هر لسو بیوزلو ماشومانو 15 د تلپاتې خوارزواکۍ نخې لري. ملګري ملتونه وایي افغانستان په سویلي آسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارزواکۍ له اړخه ډېر ماشومان پکې ژوند کوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب له کبله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړۍ خپور شوی لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 د تلپاتې خوارزواکۍ نه بدلیدونکې نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو دریش هیوادونو له ډلې په دوهم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب له اړخه په بد حالت کې دی. راپور زیاتوي په راتلونکو 12 میاشتو کې به نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ شي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی رسنیو ته ویلي چې کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمیر د زیاتېدو لاملونه دي. د اسپانیې په پلازمینه مادرید کې یوې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. چاودنه چې زوروره یاده شوې په مادرید کې یوه ودانۍ سرسري ویجاړه کړې او شاوخوا ورته ولاړ یو شمیر موټری سوځولې دي. د بیړنیو خدمتونو مسؤولانو د یوه ټپي حالت نازک بللې. د مادرید ښاروال په سیمه کې خبریالانو ته ویلي داسې ښکاري چې چاودنه دې په یوې ودانۍ کې د ګازو له کبله رامنځته شوې وي. د سیمې یو اوسیدونکو ویلي دغه ودانۍ کې راهبانو یا عبادت کوونکو ته روزنه ورکول کېده او بې سرپنا کسانو ته ډوډۍ. د لوبو له ډګر وروسته خبر دادی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلینډ سره نننۍ لوبه کې ښه بیټنګ یا توپوهنه وکړه او سیالي لوبډلې ته یې د 278 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د پلان شویو 350 ورځو لوبو لومړنۍ سیالي ده چې په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پیل یو لوبغاړي رحمان الله ګوربز 120 منډې وکړي. وروسته به معلومه شي چې د آیرلینډ لوبډله به دغه هدف پوره کړي او که به افغان لوبډلې ته لومړنۍ ماته مني. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دوهمه او درېیمه سیالۍ د جنورۍ په 24 او 26 نیټه کېږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې
خبرونه مو د امریکا غږ اورېدونکو آشنا رادیو څخه اورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. په داسې حال کې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د جمهور رئیس پخوانی مرستیال جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د متحده ایالاتو د 46م جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه، دیموکراتانو له 2 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پر سپینې ماڼۍ او کانګریس دواړو باندې خپل کنټرول قائم کړ. په مخکې د امریکا ژغ د خبریالي کاترین ګیبسن راپورته.
جوزف آر بایدن د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 6مه یعنی د سلواغې په لومړۍ نیټه د متحده ایالاتو د 46م جمهور رئیس په توګه په داسې حال کې د وفاداری لوړه وکړه چې د قسم خوړلو د تشریفاتي مراسمو د امنیت د ساتلو لپاره د واشنگټن ډی سي په ښار کې ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. ښاغلي بایدن د کیپیټل د ودانۍ د هغو پاټکو په سر باندې د وفاداری لوړه وکړه چې دوه هفتې مخکې پرې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ طرفداران ورختلي او د کانګرس په ودانۍ باندې یرغل کړی او د متحده ایالاتو د قدرت مرکز ته په زور ورننوتل. د کورونا د کوینس اوبا او سختو امنیتي تدابیرو نه علاوه دا ځلې د نوي جمهور رئیس او د جمهور رئیس د مرستیالې د قسم خوړلو مراسم د پخوا پرتله ځکه بل شانو چې ښاغلي ټرمپ د معمول برخلاف په دغو تشریفاتي مراسمو کې ګډون ونه کړ چې دا د 1350 کلونو په دوران کې په خپل ذات کې لومړی پیښه ده. خو نوي جمهور رئیس ته د قدرت د انتقال پروسه په سولیزا فضا کې سرته ورسېدله. به هم څومره سخت امنیتي تدابیر چې دا ځلې په واشنگټن ډی سي کې نیول شوي له هر پلوه بې سابقې وو. ښاغلی بایدن چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په 8 کلنه دوره کې د جمهور رئیس مرستیالو په داسې حال کې چې د کیپیټل د ودانۍ مخې ته د پاټکو د پاسه ولاړو، په دې ټکو کې د امریکا د 46م جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and
will, to the best of my ability,
will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States. The
Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
ښاغلی بایدن د وفادارۍ د قسم له خوړلو وروسته په خپله لومړۍ وینا کې پر امریکایانو باندې د اتحاد او اتفاق د ساتلو غږ وکړ، خو د خپلې وینا په لړ کې په ښکاره او څرګندو ټکو کې دوه هفتې مخکې د کیپیټل پر ودانۍ باندې د ټرمپ د طرفدارانو حملې ته، چې د تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو په غرض یې کړې وه، هم اشاره وکړله. ښاغلی بایدن په خپله وینا کې ویل: زما دوستانو، که څه هم چې په دې شبه کې دیموکراسي کمزورې ده، خو بیا هم بری د دیموکراسۍ په برخه شو. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو په ولس باندې غږ وکړ چې مخ پر وړاندې حرکت وکړي، او زیاته کړه چې سیاست باید هیڅکله د بل شوي اور د لمبو په شان نه وي چې هر څه په مخه راځي تباه کوي. هر اختلاف نظر باید د بشپړ جنگ باعث ونه ګرځي، او موږ باید حتماً هغه کلچر رد کړو چې حقایق پکې په خپل ګټه راڅرخول کیږي، مسخ کیږي او په جالي توګه جوړیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې په خپل کار باندې پیل کوي چې د کورونا د کوینونو صوبا په شمول متحده ایالات غټو بحرانونو کې ښکیل دي. ښاغلی بایدن د خپلې وینا په لړ کې د ټرمپ طرفداران مخاطب کړل او ورته وویل چې راشئ زما په زړه باندې لاس کېږدئ او اندازې واخلئ، که بیا هم تاسو موافقه نه کوئ فرق نه کوي، دا دیموکراسي ده او دا امریکا ده. یوازې په سوله ییزه توګه خلک د خپل مخالفت د ښودلو حق لري. له بلې خوا دیموکراتانو هم په همدې ورځ د سنا په مجلس باندې خپل کنټرول قائم کړ. ښاغلی بایدن د خپلې وینا په پای کې وویل: موږ به یو ځلې بیا له خپلو نړیوالو انډیوالانو او متحدینو سره ملګرتیا ټینګوو، د تېرې ورځې غم نه کوو، بلکې د نن او د سبا د چیلنجونو سره به په ګډه مبارزه کوو. شپږاویا کلن جو بایدن د عمر په حساب د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات د عمر خاوند دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
درنوریدونکو، افغان حکومت تمه لري چې د امریکا نوی جمهور رئیس جو بایدن به له افغانستان سره په اړیکو کې لا زیات تدبیر او د درک څخه کار واخلي. د جمهور رئیس یو سلاکار وحید عمر وایي دوی هیله مند دي چې د امریکا نوی حکومت به په ځانګړي ډول له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره تفاهم او سلا مشورې زیات کړي. د بل خوا د افغانستان ولسي جرګې غړي بیا د امریکا له نوی جمهور رئیس څخه غواړي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي، او له دې هېواد څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
افغان حکومت د امریکا د نوی ولسمشر په توګه د جو بایدن راتګ ته په خبرګون کې وایي چې افغانستان له امریکا سره ستراتیژیکي اړیکې لري، او تمه لري چې له نوی حکومت سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي تړون په چوکاټ کې کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که حکومت نو امریکا با تدبیرتر و بهتر و با مشوره و با تفاهم بیشتر در سطح دنیا و همچنان در رابط جانبه خود با امریکا در قسمت مسائل دو جانبه و مسائل بین المللی به شمول مبارزه با تروریسم و با اینا با هم کار کنیم.
له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون او له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهالویش هغه څه دي چې په امریکا کې د واک لیږد د افغانانو لپاره تر پخوا مهم کړی. د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې د امریکا نوی ولسمشر باید له افغانانو سره د تیرو نشتې شلو کالو لاسته راوړنو په خوندیتوب کې مرسته وکړي.
د دې د اساکرو د رئیسل د افغانستان څخه چې یو ډېره مهمه نقطه ده، پر هغه باندې په ډېر محتاطانه باید د خپل قدم واخلي. خدای نخسته داسې نه سي چې د افغانستان شل کانونه لاسته راوړنه چې موږ په ډېر مشکلاتو او په ډېر سختو شرایطو کې ملاسه راوړې دي د موږ لاسه ورکو.
الزام د تقوی لپاره او زموږ د امنیتي ارګانونو د اکمال او تجهیز او تسلیح لپاره دا په صداقت کار وکړي، او کوم تعهد او کومه امنیتی تلون چې لرو د تلون د مخینه د افغانستان حکومت او ملسر ودرې.
اما افغانان بیا تمه لري چې د امریکا نوی حکومت باید افغانستان د سولې د روانو خبرو په بریالي کولو کې مرسته وکړي او تر څنګ یې له افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
ور اخو باندې فشار راولي چې هم دولت د تقانیسي سولې مذاکرات تکینې سي طالبان غوړي هم طالبان تکینې سي دولت وړي په تفاهم رسیږي.
پراتونکو کې داسې یو پلان ولري چې د افغانستان سولې تلا بریا ور په برخه کې.
یو شمیر شنونکو په دې باور دي چې د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن به د افغانستان د سولې پر پروسه له سره کتنه وکړي، خو ځینې بیا وایي چې د افغانستان په تړاو به د امریکا په تګلارو کې کم د پام وړ بدلون را نسی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې د دوو لویو بندونو په جوړولو باندې هممهاله کار دوام لري او په بشپړې دوه سره به د سباندې 400 میلیون ډالر او عوایدو ترڅنګ 550,000 هکتار ځمکه خړوبه سي او زرګونو کسانو ته به هم د کار زمينه برابر سي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې وایي.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ادارې مرستيال احمد ویس بصیری د پنځشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو پروګرام کې وویل چې د دغه ادارې لخوا په افغانستان کې د 200 لوی بندونو په جوړولو باندې کار دوام لري. خاغلی بصری ویل چې له دې جملې د شاه او روز شورابک او کمال خان بندونو د جوړولو چارې د اوبو د زیرمه کولو تر پړاوه بشپړې شوې دي. هغه زیاته کړه چې دغه بندونو په بشپړېدو سره به 4.2 میلیارډ متر مکعب اوبه په افغانستان کې زیرمه شي. خاغلی بصری دغه راز ویل
بیش از 550,000 هکتار
سباندې 1550,000 هکتار کرنیز ځمکه بخړو بشي، 201.1 میگاواټ برېښنا به تولید شي او یوازې له برېښنا څخه په کال کې تر 8.2 میلیون ډالر عوایدو اټکل شوی او په ټوله کې دا 12 بندونه به په کال کې 302.2 میلیون ډالر عواید ولري.
میلیون ډالر در سال خاط رسید.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ادارې مرستيال زیاته کړه چې دغه بندونو په جوړولو سره په مختلفو ولایتونو کې زرګونو کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي. هغه هم دا شانه ویل چې د سروبي په ګډون یو شمیر پخوانی بندونه چې کاسي ډکې شوې دي د بیرته تخلیه کولو په اړه ارزونې روانې دي. خود اوبو د منابعو د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اوبو پراخو طبي زیرمو ته په پام لرنه افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. د اوبو په برخه کې د دوران د تحقیقاتي مؤسسې رئیس ډاکټر عباسین نسیمی امریکا غته ویل ک سهم حکومت په ورستیو کلنو کې د اوبو د مدیریت لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي او د یو شمیر بندونو د جوړولو ترڅنګ ځینې ځانګړي ادارې رامنځته او اوږدمهاله ستراتیژي تدوین کړي، خو د هغه په وینا لا هم په دې برخه کې زیات کار ته اړتیا ده.
افغانستان تر اوسه د هلمند د سندیز حوزې د تړون څخه پرته چې له ایران سره امضا شوی چې دغه تړون هم بیا کتنې ته ضرورت لري، د هیڅ بل هیواد سره د اوبو د ویش په سر کومه توافقنامه یا تړون نه لري. همدارنګه افغانستان تر اوسه د اوبو په اړه د هیڅ نړیوال کنوانسیون غړی هم نه ده. د اوبو په اړه دوه عمده کنوانسیونونه چې د 1992 او 1999 کنوانسیونونو په نامه یادیږي، هغه مهم کنوانسیونونه دي چې اکثره هغه هیوادونه چې مشترک یو بلری د دې کنوانسیون غړي پات شوې دي.
خاغلی نسیمی د غرازول چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اوبو د ویش د سیستم غړي توب هم نه لري او له همدې عمله د امو له سین څخه د افغانستان د اوبو د حق برخه نه ده بیل شوې. په افغانستان کې د اوبو د حقوقي رژیم په اړه د مشخص پلان او ستراتیژي جوړول د اوبو د مدیریت او په دې برخه کې د پانګونې لپاره د افغان حکومت لخوا د عام ملاتړ جذبول او خلکو ته د پوهاوی ورکول، د فنی او تخنیکی ظرفیتونو جوړول، د اوبو له منابعو څخه د استفادې ظرفیت لوړول، د اوبو د زیربناو د پراختیا پیاوړی کول او په ټوله کې د اوبو په تړاو د حکومت لخوا د واضح او شفاف سیاست رامنځته کول نور هغه اقدامات دي چې د خاغلی نسیمی په وینا جدي کار ته اړتیا لري.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباشتن. ده امریکا جا آشنا رادیو څخه راپورتونه ته دوام ورکوه. یونیسف وایي چې کابو 1 میلیون افغان ماشومان دګمار لګوار سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو رپورت کې ویلي چې په هرو لسو افغان ماشومانو کې 15 له رغیدونکي مزمن خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د خبريالي لیمه نیازی په رپورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په بیوزلو کورنۍ باندې د کورونا وایروس د اغیزو له کبله به راتلونکو 12 میاشتو کې کابو 1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. دا راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی پکې د آسیایي هیوادونو په ګډون په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې په هر لس افغان ماشومانو کې 15 یې نه رغیدونکي مزمن خوارځواکۍ سره مخ دی او کورونا وایروس وضعیت لا پسې خراب کړی دی. په افغانستان کې د یونیسف د دفتر وایاند فریدون آریان په دې اړه امریکا غږ ته وویل
په سویلی آسیا په کچا پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي چې دا کچا په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله 2 چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومان څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدلیدونکي نښې لري.
یونیسف ټینګار کړی چې په افغانستان کې د میندو د خوړو د رژیم د خوالي او په بیړني ډول په مزمنه خوارځواکۍ د اخته شویو ماشومانو د اړتیا د پوره کول په برخه کې له دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو له نورو اړوندو ادارو سره لنګ دي همکاري کوي. په راپور کې ویل شوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوړو رژیم ډیر کمزورې دی او دغه هیواد لدی په لاو پنړی کې په دویم ځای کې دی. یونیسف په دې برخه کې تر سره شوی څېړونکو ته اشاره ویلي چې شپږ میاشتنۍ څخه خطر 2 کلونو پورې د هر لس ماشومانو له جملې شپږو په 13 ساعتونو کې میوه او تازه سابه نه دي خوړلي او و ماشومانو هیڅ پروتین نه دي ترلاسه کړي. افغان حکومت که څه هم د یونیسف لخوا د غشمیرې نه تاییدوي خو وایي چې هڅه کوي له دغې ادارې سره په ګډه د ماشومانو وضعیت ته رسیدګي وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند فتح احمدزی امریکا غږ ته وویل
زه تاسو سره منم چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیره لوړ ده، لیکن دا گزارش کې چې څومره یادونه ترې سوي ده د فکر کوم یو څه دوی لوړ کوته لیدل ده. امر از هیله من دي تم چې د دوی کوم مرسته چې موږ سره تدید هم پروي د دغه گزارش په ورکولو سره د ماشومانو وضعیت یو څه ښه بدلون پیدا کړي او ان شاء الله دوی یو اصل قطونه ته پراتونکي کې ورته ډیر پام وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي په افغانستان کې د ټولو هغو برنامو چې د امیدوارو میندو ماشومانو او ځوانانو د ښې تغذیې لامل کیږي ملاتړ کوي. له دې وړاندې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 300 زره ماشومان په روان ژمي کې د سختې سړې هوا له ګواښ سره مخامخ دي او کورته تود کالي او د کورونو د تودولو امکانات برابر نشي د هغوی د ناروغۍ او حتی د مرګ لامل کیږي.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د افغانستان په اړه د بهرنۍ ورځپاڼو د تبصرو په اساس پام کوي رپورت. ډیپلوماټ خبرونه لیکي د افغانستان د سولې د خبرو نوې پړاو ورو پیل شو او اوس دواړه لوري چې باید پر اجنډا توافق وکړي سخت کار په مخ کې لري. د ډیپلوماټ په لیکنه د افغانستان دولت غواړي چې له طالبانو سره خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي خو طالبان غواړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت د ترنګوالي په اړه بحث وکړي. د راتلونکي حکومت ترنګوالي یعنی څه؟ احتمالا دواړه لوري په دې اکله څه غواړي. په واشنگټن کې د روانو چارو د انسټیټیوټ مشر محمد هاشم وحدت یار امریکا غاک آشنا را دیتا وی
د افغانستان حکومت په دې کوشش کې دی چې طالبان د جمهوریت چتر لاندې نظام کې طالبان په نظام کې متفهم کې د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دي چې موږ امریکا او ناتو ته ماته ورکړه نو دلته به امارات راګرځي یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي.
ایرویشیا ریویو خبرونه لیکنه په دې پوښتنه چې که په افغانستان کې د سولې خبره ناکامه شي څه به پیښ شي پیل کړي ده. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د لانجې د هر اړخیز حواري او یو باثباته توافق لرلیک روښانه نه دی او هغه په زیاتېدونکي ډول مبهم ښکاري. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د سولې روانې خبرې ناکامه شي څه به پېښ شي، د سولې لپاره د افغان مرکزي پلاوي غړی شریفي زرمتی امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل
چې دا موږ به هیڅکله منتی اخ باندې فکر نه کوو، بلکې ټول به مثبت وګورو، ځکه دا د ولس غوښتنه ده. دا یوازې د یوویشتو کسانو غوښتنه نه ده. طالبان باید د افغانستان د ولسونو غوښتنې ته ارزښت ورکړي، لومړیتوب ورکړي او ورباندې غاړه کېږدي. او که چیرې بیا پایله دا پایله خدای نه کړي منتی لور ته تللې وه، بیا به نو په هماغه سات هماغه مسلات مندې چې څومره موږ کولی شو
وڅوالې د څه حالت مو تقنحات ورته چې کوم قربان تقاله کیږي. سارز ان سٹرايپس رسپانډ له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو مسالې ته کتنه کړ او لیکلي دي چې پینټاګان د نوې دفاعي قانون سره سره لا هم تاول لري چې په نږدې ورځو کې په افغانستان کې تر 2.5 پورې د ځواکونو د شمیر کمول ته دوام ورکړي. د پوزي چارو کارپو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانې وایان جنرال دولت وزیری وی امریکا باید له افغانستان نه د پوزیانو په ایستلو کې له دغه هیواد سره مسؤلانه چلند وکړي. هغه وی
اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالات باید که قوتونه وباسي له افغانستان څخه تپریګدي کډیر پریګدي یا لګ پریګدي باید دا کورونه ټول په احتیاط او تدبیر سره وکړي. د احتیاط او تدبیر نه مفهوم دا دی چې د افغانستان نظامی او سیاسي ملاتړ باید پرې نه کړي. سیاسی ملاتړی معنا دا ده چې د سولې لپاره په واقعیت باندې هلې ځلې وکړي تر څو سولې په افغانستان کې ټینګ شي، او نظامی حمایت یا ملاتړی دا ده چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره مرستې وکړي او د افغانستان وسلوال پوځ نورم تقویه کړي. خبره دلته اساسي دا ده چې جګړه خو ټول د افغانستان وسلوال پوځ کې ده، اوس هم که د امریکا متحده ایالات په کلکه باندې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړي نو بیا دومره سرتیری ضرورت نشته دی که یو مقدار سرتیری په افغانستان کې پریم دی دومره منفی تاثیر نه لري، ځکه جګړه د افغانستان وسلوال پوز کولی شي.
سٹارز اند سٹرایپس ورسپانې په بلاکانه کې لیکلي د ځواکونو کمیدا د امریکایي پوځیانو او د ترهګرۍ په وړاندې روان ماموریت ته د خطرونو په ګډون په کومو برخو اخیس کې مدني فعال او د باور د ټولنې مشر نجیب الله
آزاد وی کله چې هڅه کیږي نو دا نه یوازې افغانستان ته ګواښ دی، دا نړۍ ته ګواښ دی. امریکایان چې افغانستان ته راغلل د افغانستان لپاره نه راغلي، بلکې د دې ادعا دا و چې له همدې ادرس له همدې ټاټوبي څخه نړۍ ته ګواښ دی. نو دا ګواښ تر شل کال وړاندې نن ډیر زیات شوی دی. نن یوازې نه طالبان همغه چې کمزور دي لکه هغه وخت چې دی و او نه هم نور ډلې چې هغه وخت نه وي هغه نن هم ستنه. نو په ټوله کې وځي دا به د دې لپاره ډیر لوی ګواښ وي ټول نړۍ ته به ګواښ وي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات خبروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.